شپږ بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي سلامونه. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پر مسله له یو شمېر امنیتي او سیاسي چارواکو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره له طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث کوي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تیره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جمعه کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف قرار باندې کیږي. د خبرې داس مال کیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون له امنیتي سلاکارانو د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی ان ان خبري شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف جانفورد به په دې غونډه کې ګډون ولري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په خطر کې له طالب استازو سره مخ توړي. د غزنی چارواکو هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې تیر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي کسان وژل شوي. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د شغلي نوري په خبره په دې بریدونو کې نه طالبان وژل شوي دي. نوموړي د په بریدونو کې د ملکي کسانو وژل کېدل د مخالفینو تبلیغات بولي.
دښمن شایعات خپره کړي چې دا د دغو غیر واقعي تبلیغاتو جزء دی چې غواړي احمد احمد د امنیتي ځواکونو حکومت او غوښتل چې باندې ضد تحریک کړي چې ګویا د ملکي کسانو په موټر باندې دي چولې. هر برید چې د هوایي ځواکونو یان د کومالیا ځنګور کټات د ډیفانت او کیږي د دقیقو پراتی معلوماتو مشخص کډونات په اساس تر کیږي.
د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې وړاندې ویلي وو چې تیر ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې چې پرې وسره چا ډوله موټر سوي دي 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې 13 شپه شوي هوایي ځواک هم کارول شوی دی. ښاغلی احمد زی زیاته کړه
تیره شپه د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دشمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګنشمیر چودیدون کې تو کې انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وروسته شوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جمعه کې د چاودنې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. د برید هدف د جمعې د ورځې لمونځ کوونکي شودل شوي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد یوسف جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا بم د کوټې ښار ته سیرمه په کوچلاغ سیمه کې په یوه جمعه کې دننه شوی ده. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې یو د مسجد امام هم شامل دی. د نوموړي په وینا د لمړنیو پلټونو څخه داسې بریښي چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د مسجد په محراب کې د منبر لاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو خو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بلوچستان د پاکستان یو له ناامنو ایالتونو څخه دی چې په پرله پسې ډول د اسلامي توندلارو فرقه یي ډلو او ملتپالو یاغیانو لخوا د بریدونو شاهد دی. د ایران لوی تیل وړونکو کښتۍ د نوم او بیرغ په بدلیدو سره حرکت ته چمتو کیږي. د بریتانیا یوې محکمې پرون دغه کښتۍ ته چې له تیرو شپږ اونیو راهیسې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوې وه د حرکت اجازه ورکړه. د ایران د سمندري او بندرونو د سازمان مرستیال جلیل اسماعیلی نن دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د ګریس یو لویه کښتۍ نن د ایراني بیرغ سره حرکت کوي. دغه کښتۍ د جولای پر څلورمه د جبل طارق د ځواکونو لخوا نیول سوې وه. شغله اسماعیلی زیاته کړې چې دا کښتۍ چې په اصل کې روسیې ده او د پاناما بیرغ ورباندې و 2 میلیونه بیرل تیل انتقالول. بریتانیا تور لګولی و چې په دې کښتۍ کې سوریه ته تیل وړل کېدل چې دا د اروپایي ټولنې د بندیز څخه سرغړونه ده. سره له دې چې امریکا په توقیف کې د دې کښتۍ د ساتلو هڅه کوي، خو د جبل طارق چارواکي وایي دا کښتۍ کولی سي له چمتو کېدو سره سم حرکت وکړي. او د اسرایل د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرستې لپاره یې د امریکا د کانګرس استازي ته ویزه ورکړې. د کانګرس دغه مسلمان غړي غوښتل د غزې تر اډې ته سفر وکړي. دا پریکړه وروسته لاغه وسوه چې له میشیګان ایالت څخه د امریکا د کانګرس غړي رشیده تلیب پرون اسرایل ته د ورتلو غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې د امریکا یوې بلې کانګرس غړي الهام عمر هم اسرایل ته له ورتلو منع سره وه. د خبرونو پای.
دا ساده رادیو ماشومنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې پاړه وړاندې جزئیات در سره شریکو. د امریکایي پلاوی او طالبانو تر توافق وروسته شایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو پاړه د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
که چیرې مذاکرات شروع شي په لاند وخت کې نتیجه ورنکړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي.
افغان ولسمشر اشرف غني انتخابي حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره، جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تاسي برته شات تاسي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
او په دې خبري مجله کې مو د امریکا او ایران له روابطو خبرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه پټ چینلونه په تماس کې شوي. اسدی رادو په منځني سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او ریور افغانستان پاکسر لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. لمړی بلوچستان ته مخه کوو. د بلوچستان مرکز کوټي ته چیرمه د کوچلاغ په یو جماعت کې 14 شوې ده. 14 د جمعې تر د لمانځه پر مهال شوې ده. داسې نتایج شوی راپورونه خبره شوې دي چې په دې 14 کې د طالبانو یو شمیر مشان په نقشه شوې دي. ل کوټي د اسدی رادو د مشال څنګ خبريال ایوب ترين په ټلیفون را سره دی. ترين صاحب تازه معلومات سری
ورستی معلومات دادی چې په دغه 14 کې څلور کسان چې دی اغه وجل سوی دی او شاوخوا دروش کسان چې دی اغه سټپیان دی کوم چې دا وخت د کوټ په سیول اسپیټال په ټراما سنټر یا مرکز کې د درمنل لاندې دی. چارواکو چې دی اغه د څلور کسانو د مړنې او د دروش کسانو د زخمیانو یا ټپي کېدو تصدیق کړی دی. او لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې کې د جنو طالبانو د وژنې یا د مړنې خبره هم کیږي، خو دلته په کوټ کې د چارواکو لخوا د دې خبرې تایید نه دی شوی. البته دا ویل شوی دی چې د کوچلا کلی قاسم چې کوم مسجد دی د مدرسې په مسجد کې دا 14 هغه مال وسوه کله چې هلته خلک د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شوي وو او د دعا پر وخت امام چې کوم مسجد امام دی دا غچ کوم منبر دی چیر چاغه کښینی بیان کی هلته لاندې د شاوخوا د 2-3 کیلو پورې 14 دوم کې مواد نه سرګندو کسان لخوا شغل سوی وو. کم چې د ټایم ډیوایس یعنی د دغه د لاري د ټایم د لاري دغه و 14 او په دغه کې دونه تلفات اوشته دي.
ترين صاحب
مننه. او
هیله کوم ترين صاحب، تاسو ویل چې ځین راپورونه دا هم وایي چې په دې کې د طالبانو مشان په نقشه سوي دي. تاسو په دې برخه کې معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ عام خلکو څه نه دي ویلي چې څوک پکې وشار شي؟
موږ خو ډېر هڅه وکړه، خو دلته داسې دي چې د ځینو معلومات د حکومت له لوري یا د ځینو ادارو لخوا هغه نخبريږي او جن عام خلک چې زکه د طالبانو مشران چیرې هم وي نو ادي وګړي چې دی هغه نه پیژني دا غو سره د دې تعلق نه سره نو یقینا د حکومت لپاره به دا یو مشکل عمل وي چې دی په عجله توګه مشتره وشي چې په دې کې څوک څوک مړ دي. البته چارواکي وایي چې دی د پلټنې کار پیل کړی دی د تحقیقات کوي چې په دې کې واقعتاً څوک په نشه شوی وو او موخه یې څه وه. خو تر اوسه د پاکستان چارواکو یا د کوټې چکم چارواکي دي هغه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې په دې کې د طالبانو یو مهم کس په نشه شوی دی.
ترین صاحب هغه کسان چې وایي چې په دې کې به د طالبانو مشران په نقشه شوي وي هغوی د دې لپاره دا خبره کوي چې د کوچلاخ په کوم جومات کې دا چاودنه شوې ده. دوی ادعا لري چې دغه جومات د طالبانو همداسې ده.
دغه جومات تر اوسه پورې د پاکستانی چارواکي وایي چې دغه جومات چې دی د پاکستانی د پاکستان د خلکو او په دې کې د طالبانو داسې هیڅ داسې نه سالبته یو مدرسه یقینا پکښې چې په هغه کې د پاکستان چې کوم زده کوونکي یا ماشومان دي طالبان دي هغه هلته زده کړې کولی خو افغاني طالبان په دغه مدرسه کې نه وو او دوی دا وایي چې دا د پاکستان مدرسه او په دې کې عادي وګړو هم دلته راتو لمونځ کوي او په دې جماعت کې چې وخت کله د چاودنه سره د شاوخوا 200 کسان چې هلته موجود وو ځکه چې نن د جمعې ورځ وه او د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د اختر په خوشحالیانو کې خلک بوختي او د اختر خوشحالیان لمانځي نو کاروبار او مارکیټونه او د هم باندې نو نن چې کوم چاودنه شوی ده د کوچلاخ په کلي قاسم په مدرسه کې هغه ټیم په دغه مسجد کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه چې وه هغه د عامو شپو په مقابل کې زیاته وه.
ایوب ترین مننه. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین وو چې کوټې ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې د جومات دننه د چاودنې په اړه معلومات درسره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو شمېر چارواکو سره نن د افغانستان په اړه غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمېر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات ترسره کړي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. نوریاس نوري راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې یې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سی این این تلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمېر خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ټرمپ به په دې تړاو غونډه کې چې په بیډمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، دفاع وزیر مارک اسپیر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې پرې خبرې کړي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو اته یا 9,000 سرتیري ایستل کیږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسما یقیني کیږي چې د افغانستان له خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي. خو هغو سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند شامل دی، خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نشي کېدای چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حمله نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅې بولي تر اوسه یې ورسره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په راتلونکي کې په کیدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه اخیستی شي. د سی این این د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به راتلونکو څو ورځو کې د خطر پلازمینې دوحه ته لاړ شي چې له طالبانو سره وروستی توافق نهایي کړي، هغه هم وروسته له هغې چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت کې پریسله مشوره وکړي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د راتلونکې دوشنبې په ورځ د اګست په 19 چې د افغانستان د خپلواکۍ له سلمې کلیزې سره برابره ده قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ په دوحه کې وروستی پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبې په ورځ بېرته واشنګټن ته ستون شو چې سلا مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو پر نتیجو له خپلو مشرانو سره سلا مشوره کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربان نه وي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او اخیزه امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. فرازی چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته به افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې کې ښایي د اوربند مسله او نور مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې هیڅ حالت وړاندوی نه وشي چې د دې قرارداد تکمیلیدونکی حالت د خپل افغانانو ترمنځ مذاکرات تاکي ځان د اولار څخه، ما کچېرې چې اواز په وچ ډول اوربند کېږي او طالبان د امریکایانو نه غواړي چې ووځي له افغانستان، او امریکایان له طالبان نه دا غواړي چې خپل پوځونه ووځي له افغانستان، دا نو په اواز توګه هغه موافقه ده چې د امریکایانو او طالبان ترمنځ کېږي. امریکا یوازې په دې خبرو کې داستان وي.
که چېرته همداسې وشي چې امریکایان او طالبان دې نتیجې ته ورسي چې د تخصیصات له مخې امریکایي قواوې له افغانستان ووزي، او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حمله ونه کړي خو له افغان ځواکونو سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنگونه ورسره شدید شي؟
ورسره پر دې چې به شدید شي، فکر کوم چې پنجاب لا پسې مغلقه کړي. په دې مراد چې زمي نیمه ملیشیي او نیمه د خوانه مجاهدین ګروپونه وتروسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت د استفاده سره بیا غښتلي شي او یو ډول بینسبي را باید شي چې متاسفانه د کورنۍ جګړه به لا پسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدی شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات دی طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسيب کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپله حل کړو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولا دي، څلوېښتو کلو را په دخوا متاسفانه افغانان په دې جګړې کې د وسیلې په وکارول شول او د نورو د ګټې په استعمال. اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفت لري چې د سولې په راوستلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقې ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط کې چې داسې مذاکرات شروع شي دا په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر مسایل.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار د تاسو رادیو نور رسنیو سره هم دا شریکه کړې ده، د افغانستان ستونزې یوازې داخلي بورد نه لري، نړیوال او داخلي بورد لري. زما په عقیده باید یو همغږي داخلي کوششونو یعنې ملي سطح او بینالمللي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښایي شو یو مثبتې نتیجې ته ورسیږو.
له نصر الله ستانکزي په مننې لی په خبرتیا وروسته مو د امریکا او ایران د دریز له نږدې کېدو خبره وو، البته د افغانستان په ارتباط.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکا چارواکو له قوله په ورخل شوی راپورونو کې راغلي چې د ایران او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره پټ چینلونه فعال شوي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې متحد ایالات او ایران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون ځینې ګډې ګټې لري. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز منځګړی هڅه کوي چې دوه دښمن هیوادونه امریکا او ایران وهڅوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري سره وکړي. سرچینې وایي دا منځګړی له میاشت راهیسې په پټه د واشنګټن او تهران ترمنځ پیغامونه په دې هیله وړي راوړي چې دواړه لوري به په داسې حال کې خبرې سره وکړي چې د ځینو مسایلو په اړه د دوی دښمني د پراخېدو په حال کې ده. رویټرز خبری آژانس د هغې سرچینې په حواله چې د دې تماسونو له جریانه خبر دی خو نه غواړي خپل هویت افشا کړي لیکي چې وایي افغانستان د دواړو ترمنځ مشترک ټکی دی. سپینې ماڼۍ د رویټرز د راپور په اړه له تبصرې ډډه کړې او ایراني چارواکي هم تل رسما له امریکایي چارواکو سره د هرې مسلې په اړه د پټو چینلونو احتمال ردوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحده ایالات او ایران دواړه په دې کې ګډې ګټې لري چې له افغانستان څخه باندې 40,000 نړیوالو پوځیانو د وتلو په صورت کې باید دا خبره یقیني شي چې هلته په داسې کورنۍ جګړه نه پیلېږي چې په نتیجه کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال په څیر د اسلام افراطي بڼه واکمنه شي او هم باید القاعده او نورې تروریستي ډلې ونه شي کړی په دې هېواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د رویټرز د راپور سره سم د سیمه ییزو مسایلو د کارپوهانو له قوله ویل شوي چې همداراز ایران نه غواړي په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو په صورت کې نور افغان کډوال د هېواد ته ولاړ شي ځکه اقتصاد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هسې هم سخت زیانمن شوی دی. آژانس زیاتوي چې ټرمپ او تهران په افغانستان کې یوه بله ګډه ګټه هم لري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل. په یو پیغام کې چې واشنگتن ته استول شوی او رویټرز آژانس ته هم رسیدلی دی د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سیاسي حل لپاره د بین الافغاني خبرو په اړه د ایران د اندېښنو یادونه شوې. په پیغام کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې طالبانو له پوځي پلوه بریاوې ترلاسه کړي د زلمی خلیلزاد په هڅو کې هم دې ډلې ته سیاسي تفوق ورکړل شي. پیغام زیاتوي چې د طالبانو مشرانو ایراني مرکزیانو ته ویلي چې له داسې یوه اسلامي امارت پرته چې طالبان به پراخ ګډون پکې لري په بل څه نه قانع کیږي. د ایراني چارواکو په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې د سولې په نویو هڅو کې باید افغان حکومت ټاکونکی رول ولري. حال دا چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خبرو کې کابل له پامه غورځول شوی دی. یوې بلې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر ایران د بندیزونو له لرې کولو او د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره د خبرو مخالفت کړی ځکه باور لري چې که له تهران څخه دا غوښتنه وشي نو ښایي ویمني.
بیا هم د سولې په ارتباط افغان ولسمشر وایي اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. اشرف غنی دغه خبره د نیمګړي سپر کې په نوم غونډه کې چې په ولسمشۍ ماڼۍ کې پرون جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ باعث کی شي. د ده په خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. نور تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې تېره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. ښاغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولای سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوي او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که څه هم د تمې خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نشوه، خو د دواړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې ښایي د دواړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لا یې ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکري خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجود کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي یو اقلیت ته باید دې اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یوه هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ یې وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
تاسو ل پیغامونو
پیغام دغه ورور کې دا پیغام کې د زړه شیدانو مېدنو ځنه پیسې دا خلک داسې په چورو کې پاول باندې لاس نه واسه کوي چې ولا کوي چې ها کو کو کور کې نه دا نه ځانیان دا د ښارې هم واسه راینم لا سبارا سنن لا سبارا واسه د شیدانو مېدن ته واسه هغه وای وای ځانیان ته واسه نه څه چې وخت بعد ورکو او ولداس کو زلم مکو دا غز مر پیغام او وکم شران ته روانه شوی. السلام علیکم.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغه ولسوالی چارباغ نه دغه ضرور را موسو ولا راځي او دلته د وادي مون تراکی او برق د وداد او هغه د بساس هغه مون تراکی وادي او بیا دوربین پیدا کولای نسو موږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس موږ نه بر دي خلک برقونه ور دراغلی یو موږ ته برق نه راځي دا څه وجه ده د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې موږ غواړی. والسلام.
السلام علیکم. زما مطلب دا دی ورور چې دغه منګه بچیان په اردو کې شهیدان کیږي نو اشرف غنی صاحب دې جناب محترم دې د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي، خدای دې وطن ته صلح راولي او دغه بعضي له دې اردو کې چې ځوانان دي دې تماشونه نه دي رسېدلي. انتخابات ضرور دي که د دې وطن د ساتل ضرور دي. وطن ساتلو والا معاش غواړي، معاش ورته نه رسېږي. د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي
افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمي سنل ولو، خو مخکې تر هغه یو په زړه پورې مطلب لرو. آیا سپی په خبرو پوهیږي؟ په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. څېړونکو وایي د دوی څېړنو وښودله چې سپی د خپلو ماسو له نیمایي کنې برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو او له شی برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د څېړونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهیدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په 14 روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې صداقت یا والی او رښتینولي ضروری ده. سخی بادشاه شاهین د خوست لزاج میدان لیکي لټول افغانانو غواړم چې د خپلواکۍ ورځ ول منځي.
محمد عبدالعزیز غالب لمارجی ولسوالی لیکي هم طالبان هم امریکا وایي چې د قطر خبري بریالۍ دي خو موږ یې تر اوسه نتیجه نه ده لیدلې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو ولیکي تېره شپه زموږ پر څپری کلي ښکلی باران وشو. عبدالواحد مدقیق لیکي له لوګره خلیلزاد باید له طالبانو سره تر هر څه مخکې پر اوربند موافقه وکړي. ګلزمان کمالزی له کونړ پر استولې سمچ کلي کې موږ په افغانستان کې بشپړ سوله غواړو نه نیمګړې. اتل له زابل لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده. عبدالرحمن لیکي د کوټې په کوچلاخ کې د طالبانو پر مشرانو چاودنه شوې ده خو په دې اړه ازادي راډیو بشپړ معلومات ور نه کړل. البته څومره معلومات چې مو ترلاسه کړي وو هغه مو درسره شریک کړل. که مو نور معلومات هم ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې فرشتن